یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې واورئ چې په کابل کې د پاکستان د سفارت د کارکوونکو په اړه یې لري، او وایي چې دا کار د دې سبب سوی دی چې په دې سفارت کې د کارکوونکو کموالی د دې سبب سوی دی چې د ویزو متقاضیان له ستونزو سره مخامخ سي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
امنیتي چارواکي په خوست کې تر شلو د ډیرو طالبانو د نیولو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې، او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي په فارس خلیج کې د تیلو پر بیړیو د ایران له برید وروسته بیړني پلانونه تر غور لاندې دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي په خوست کې وایي چې په موساخیل ولسوالۍ کې تر شلو ډیر طالبان ژوندي نیولي دي. د خوست والي مرستیال عبدالواحد پټان پر ناوخته ازادي راډیو ته وویل
یو ډله چې تاسو اوس ګورئ دا د تعقیب لاندې وه، او د دې یو مرکز د ملي امنیت د خاصو ځواکونو د خانه فتح شو. هلته یو اندازه سلام مهمات په لاس راغله. درویش کسان نیول شوي هم دي، یو پکې پاکستانی دی، یو د خورکۍ په لباس کې هم نیول شوی چې تاسو ګورئ.
شغل پټان زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اوه طالبان چې مقاومت یې کاوه ووژل شول، او د دې عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته مشروب لنه ده اوښتي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پر ګډو امنیتي ستونزو، د افغانستان د سولې پر بهیر او امنیتي پرمختګونو خبرې وکړې. عبدالله عبدالله پرون پر ټویټر ولیکل چې له امام علي رحمان سره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبرې وکړې. د دوشنبې شار نن په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو د سازمان د مشرانو او چارواکو د غونډې کوربه دی. په دې کانفرنس کې د آسیایي هیوادونو د دولتونو مشران او استازي برخه اخلي. عبدالله عبدالله به دې غونډې ته وینا وکړي، او د یو شمېر آسیایي هیوادونو له مشرانو سره به د کانفرنس څنډې ته جلا جلا خبرې وکړي. په آسیا کې د تعامل او باور جوړولو سازمان 22 غړي لري. د دې کانفرنس د بحث یو اساسي موضوع د افغانستان وضعیت دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان د کرکټ ټیم غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې نننۍ سیالۍ ته ځانونه ښه تیار کړي دي. سیالي به د کابل په وخت د مازدیګر 5 بجې پیل شي. افغانستان تر اوسه د یو ورځنیو لوبو په دې نړیوال جام کې دوه مسابقې استرالیا او سریلانکا ته بایللې دي. جنوبي افریقا هم درې لوبې بایللې دي. نن به په دې نړیوالو سیالیو کې بله لوبه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان وای واشنگتن د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته د نړیوالو د ملاتړ هڅه کوي او پر بیړنیو پلانونو غور کوي. شانهان پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د وی د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیری شي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابېدو په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا شته، او موږ همدارس د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. واشنگتن د عمان په خلیج کې د پنځشنبې پورس د ناروی او جاپان پر بیړیو پر برید ایران تورن کړی دی. ایران دا تورونه رد کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ټلیفون د عراق له صدر اعظم عادل عبدالمهدی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو لور یو هیله داوه چې عراق پیاوړی خپلواک او په خپلو پښو ولاړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورتکس پرون وویل چې د خبرو پر مهال پامپیو د عراق له صدر اعظم مننه وکړه چې عراق ته د ایران پلوه وسلوالو د شته ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته ادامه ورکوي. د روسیې څارونکي وایي چې د سخوی سوپر جټ الوتکه چې تیره میاشتې سقوط وکړ او 140 تنه پکې ووژل شول د تالند او برېښنا له امله غورځېدلې وه. په دې اړه په راپور کې چې پرون خپور شو د الوتکې د لویدیو مسؤلیت پر پیلوټانو نه دی اچول شوی. سخوی سوپر جیټ سل الوتکه د روان میلادي کال د می په 15 منیټه په ماسکو کې غورځېدلې و. په ابتدایي راپورونو کې داسې هم ویل شوی و چې په الوتکه کې یو شمېر مسافرو د الوتکې تر سقوط وروسته د تیښتې په وخت هڅه کوله چې خپل کالي او وسایل هم له الوتکې وباسي چې د پیښې د ځای د تخلیې عملیات یې له خنډ سره مخامخ کړل، خو په پرونی راپور کې دې مسلې ته اشاره نه ده شوې.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر وی پړنه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نو مطالبه اوریدلای سي. په کابل کې د پاکستان سفارت و نسی کولای چې د افغانستان د وګړو لپاره د ویزې او نور خدمات په سمتوګه وړاندې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دلیل داسې وایي:
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستند.
دغه راز مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم پر همدې موضوع باندې څرګندونه کړې دي.
چیر دی وقت غواړي د خپل مقابله کې مجادله ولري او وقت غواړي چې اقتصاد باندې ولاړ شي، نو یوازې حل لارې چې دا موضوع شرکتو تیار کړي، لکه څنګه چې د هند موضوع د هندستان ویزې موضوع را
په نړیوال مسایلو کې بداو اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شناهان وایي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ خلاص د ریډیو لري دوستانو، لکه مخکې ویل چې موږ په کابل کې د پاکستان د سفارت په اړه یو راپور لرو، خو مخکې تر دې چې هغه موضوع ورسو وربسو دی ته چې په حکومت کې یو باوري سرچینه ویل دي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل سي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره زموږ همکار اجمل تورمن راوس د کابل سټوډیو ته خدای تورمن سبق پرمانی تشرغ لی په دې اړه کنور تفصیل اوریدونکو سره شریکي.
بله فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، په حکومت کې باوري سرچینه وایي چې احتمالا د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی د سولې په چارو کې د دولت د وزیر په توګه وټاکل شي. سرچینه وایي ولسمشر تر اوسه په څو غونډو کې د دغه مقرره په اړه ویل دي. دا خبر په رسمي ډول نه دی تایید شوی او سرچینه هم د موضوع د اساسیت لکبله و نه غوښتل چې نومې واخیستل شي. خو سرچینې دا ونه ویل چې ښاغلی رحیمی به د خپل نوې دندې ترڅنګ د پخوا په څیر د ولسمشر د دفتر رئیس هم پات شي که څنګه. دا په لاسال کې دا فریباجان چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د ښاغلی رحیمی د ګوښه کېدلو اوازې خپرې شوې دي. د یو بل خبر له مخې د سولې د عالي شورا درلمشه رئیس محمد عمر داودزی د ښاغلی غنی د کمپاین د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. په سولې شورا کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی. بله فریبا جانې،
د زته مننه کوم اجمل تورمن و چې وایي په حکومت کې وی باوري سرچینې دا تایید کړی دی چې احتمالا د ولسمشر اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی به د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه وټاکل شي. مننه کوم.
ازادي رادیو لوونه تر وو
سمجه خلاصه دی رادیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکونکي کم دي او نسی کولای چې د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده جواب ووایي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري او حل لارو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. دا چې دا موضوع د دې موضوع نور تفصیل څه دی، یو ځل بیا زموږ همکار اجمل تورمن څخه به وپوښتو چې بیا هم د کابل سټوډیو سره خبرې کوي. ترمن صاحب بیا هم غواړم چې تاسو راپورټ غوښو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نورې څه څرګندونې لري او څه حل لارې وړاندې کړي دي یا پیشنهاد کړي دي.
بله فریبا جانې، لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان د ویزو غوښتونکي په یاد بهیر کې لستونزو شکایت لري او دا هم وایي چې د سفارت مخې ته افغان امنیتي مسولین هم له دوی سره سم چلند نه کوي. موږ نن د پاکستان سفارت ورغلی والته مو یو شمیر د ویزو متقاضیانو سره خبرې کړې دي. دا به لومړی په ګډه سره واورو.
راځي راغله دا پر چی بل سره دي او هر ځای را سره دي پر څه په مابې چې کومه مسلمان پیدا شو ته وو ربي واغسته اتی بس بلی دی بک بس میں دست سے والا دما خدای اس کر نو دغه سے خلبو اتی مٹری وځ راو پر پرای وځ مری دی بک اتی هو ویلا اتی نه ور سفل 200 روپے لاګ اتی نه ور غلو بس مری دی بک بس نه ول کر
فریبا جانې، دا د هغه کس غږ و چې د پاکستان سفارت مخ کې ورسره ناسم چلند شوی او حل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې ورځې راهیسې یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي. هلته لیدل کېږي چې امنیتي مسؤولین سم چلند نه کوي له بیزو له متقاضیانو سره. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره چې موږ خبرې وکړې، دوی وایي چې په کابل کې د پاکستان سفارت کارکوونکي کم دي او نشي کولای د ویزو د متقاضیانو غوښتنو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب وي. د دغه وزارت وین سبغ احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد ستونزې د هواري او حل لارو د منډلو هڅې روانې دي.
کارمندای سفارت تعدادشان کم است و ای تعداد پاسخگوی این همه مراجعه نیست. به این خاطر ما صحبت کردیم، دنبال راه حل ها هستن و ای که ویزاشان معطل میشه برای یک روز، دو روز یا چند روز، یکی از علتهای اساسیش همی است، چون مراجعین بسیار زیاد هست و طبیعتاً کارمندان سفارت به این حجم و این شمار مراجعین در یک روز نمیتونه رسیدگی بکنه.
پا مشخص دول در وی مراجعین که خبر شوید او یو امنیتی مسئول د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو د متقاضیانو سره ناسم چلند کوي، دوی وهي او گزارونه پکوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی کس نیولې دی او څېړنې ورڅخه روانې دي. خبرې چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی خبرې هم واورو.
د پاکستان سفارت مخې ته زموږ څو تنه خبرمن هیوادوال وهلي وو او دغه سره غیر انساني چلند کړی او بې حرمتي ورته کړی او هغه شناسایی شو ونیول شو او دغه سره به جدي قانوني برخورد کیږي. هیڅ پولیس او هیڅ کارمند د وزارت داخله د دې حق نه لري چې په غیر قانوني توګه زموږ قدرمن هیوادوال یا توهین کی یا تاخیر کی او یا هم غوته صدمه ورسي.
د یادونه د فریبا جان چې دا لومړی ځل نه دی، بس مخکې لدې هم ورته شکایتونه شوې دي، نه یوازې په کابل کې، په ننګرهار کې هم د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته ورته شکایتونه د خلکو لخوا شوې دي چې دلته له دوی سره سم چلند نه کیږي، یواته فساد موجود دی، د ویزو بدل کې ورنه پیسې اخیستل کیږي. دا موضوعات هم ډېر دي، خو تر اوسه پورې دغه موضوع ته یو د حل سم لارې او اساسي لارې نه ده موندل شوې. دغه ویزا اخیستونکي ادعا لري چې دوی چې پاکستان ته زیزه کوي چې د درملنې لپاره زی او دلته د درملنې لپاره سم امکانات نشته، یا مثلا د مالزیا او هاز زمنن یو شمیر نور چلته خپلوانو دوی پاتې دي، د زامن د چا خويند د چا ورونه د غوې د پختن لپاره ځکه د ویزې تقاضا ډیره ده، ولی هم نو کوم نشته تقاضا ده غونډه د دوی تقاضا نه پوره کیږي. بله فریبا جانې
ډیره زیاته مننه کوم. اجمل تورمانو دوستانو و موریتل چی د افغانستان یو شمیر وګړي په افغانستان کې، کپ کابل کې دي، کپ جلال آباد کې دي، کپ هرزه کې دي، د پاکستان د ویزې د اخستلو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. د ستونزې ک د سفارت د کاری بهیر لاړ خدي او کچيري او ک د د سفارت ساتونکو یا د مثلا د ملي امنیت ساتونکو د چلند په برخه کې دي. خو په صورت د ستونزو څخه شکایت کیږي په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په کابل کې د پاکستان په سفارت کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې ستونزې ته اساسي حل لارې باید ولټول سي. زما همکار رحمت الله افغان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مرکه په ګټه سره وورو.
هیڅ پولیس حق نه لري چې ولادت هغه مجرم هم ووسي چې هغوی باندې هغوی سره داسې یو برخورد ووسي لتکوب وهل تکول قتم په قانون کې نشته د پولیسو له خوا نه چې په خلکو باندې ګذارونه کوي. مګر بدبختانه بدبختانه زموږ په ټولنه کې بیا خاصا د امنیتي سکتور کې بیا خاصا په وزارتو پورې داخله په چوکاټ کې دغسې یو نیم پولیسان هم په مرکز کې هم په ولایتو کې خلک سره ډېر بد برخورد لري ډېر بد چلند لري.
صدیقی صاحب محترم، دا لومړی وار نه ده چې پولیس له عامو افغانانو سره دا ډول برخورد کړي، بلکې له دې نه وړاندې هم دې ته ورته کارونه اقدامات تر سره کړي وو. لامل یې پسې کده؟
لامل اساسي موضوع دا ده چې دوی یو د تعلیم نه بوده چې دوی کافي تعلیم نه لري، او د دې په څنګ کې متاسفانه چې باید حداقل هر درې میاشتې دوی لپاره باید سیمینارونه جوړ شي، د هغوی د برخورد، د هغوی د وظایفو په اړه دوی ته توجه ورته وشي، دوی تدریس باید دغه سیمینارونه جوړ شي. مګر بدبختانه پروسه قطعا نشته، او د دې په څنګ کې وړ کسان چې واقعا وړتیا ولري د دوی په راس کې باید ووسي چې د هغوی همیشه روزانه هغوی ته باید ترمنګ شي، هغوی سره ګویزه شي، د خلکو نه خلک شکایتونه چې لري هغه شکایتونه خلکو باندې دوی مک شریک شي چې خلک تاسو داسې برخورد لري څومره چې پولیس ښه برخورد ولري هغه مره ولس حکومت ته نږدې کیږي.
صدیقي صاحب، د لپاره چې دغه ستونزې لپاره دایمي حل لاره ولټول شي څه کول پکار دي؟
ما وړاندیز د بابت خدای مونږ کوو غواړم نه لري خدای د خپل پاکستان سفارت پر لري د پاکستان حکومت پر لري خو غوښتنه مو دینه داده چې تاسو غواړئ چې په واقع سره افغانان ولس سره یو اعتماد فضا رامنځته شي د فساد موضوع لمن دولار تاسو وګورئ هم دا اوس د پاکستان په سفارت مخې ته دومره کمیشن کاری حتی رسیدلی چې هر ویزه اخیستل د 15000 تر 30000 افغانۍ حتی تر 300 ډالر پورې خرڅیږي. کیسیر دی وقت غواړي د فساد په مقابل کې مجادله ولري او وقت غواړي چې فساد لمن دولار شي، نو یوازې حل لاره چې داغه موضوع شرکتو تیار کړي لکه څنګه چې د هند موضوع هندستان ویزې موضوع راکړه دغه موضوع په دې طریقه حل شي. زه په کوم جوړ دی بیا دې بیا بروی او دې څنګه موږ اول څه چې دغه د فساد مخه قطعا ونیول شي چې دغه څه موضوع نه دغه خپل افغانانو بې عزتي موضوع ده، او دې په څنګه موږ داسې په کوچ ته خپل د پاکستان سفارت زمينه د فساد لپاره مساعد کړي. یعنی په داسې کسانو هم چې میاس مراجعه کوي قطعا عزت نه نه راځي ورته په کله چې دوی د پیسې موضوع په دوه درې ورځې کې نه هات پنځه ورځې کې دوی پیسې د دې ویزه اجرا کوي د فساد مقابل کې د غوښتنه مو دوی نه ده چې تاسو باید د فساد مقابل ویلې قوي مجادله ورلارای.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد اسف صدیقی وو.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږ شغله ازادي رادیو خوري ک چیر مو د ازادي رادیو خبرونه تر دې مهاله نه اوریدل کولای شي چې ویب سټ ته مو مراجعه وکړي او خبرونه مو په تکرار باندې اوري یا مو راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس بل ناجی صفای څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې د قزاقستان او ازبکستان له لارې د افغانستان کرنیز محصولات بهر ته ولېږدوي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ وزیر له دوی سره ژمنه کړې چې دا ستونزه به هواروي.
خورا هلمند د وامدارنګ د هغه تجار چې په دغه خرید او فروش کې اخته دي هندوانو چې په ارزانه شوي دي در اغوستل شوي دي تر څو چې قزاقستان
تر دې مخکې بزګرانو شکایت کوي چې دوی کرنیز تولیدات په هیواد کې بازار نه لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ کې د یو شمیر لویو پروژو کار پیلوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل یو شمیر هغه پروژې چې د خصوصي سکتور له لورې بشپړې شوې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. نوموړي وویل چې په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، مالدارۍ او تحقیقاتي برخې شامل دي.
یک فرم مرغداری به ظرفیت 5000 قطعی کارش آغاز میشه و در این زمان چندین فرم کلان مرغداری کارش تکمیل شده، با همکاری سکتور خصوصی تکمیل شده اینا هم به بهره برداری سپرده میشه.
نموری ویل چه لدی سرباد خلکو به اقتصادی جوان که د پام وړ بدلون راشي او د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ، یو اروپا یورو نه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال یویش افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شل افغانۍ.
زموږ خلاصه د راډیو اوري دوستانو اوس باور سوي نړیوال موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې واشنگټن د نړیوال ملاتړ پر جلبولو تمرکز کوي. دی وایي امریکا د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته غواړي چې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت سرپرست دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې رسنیو ته کړي دي. دغه موضوع زما همکار سالم محمد صالح تعقیب کړی دی، همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، خبرونې ته شرغلی که په لومړي سر کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست د دې څرګندونو نور جزئیات لوریدونکو سره شریک کړئ.
ډیره مننه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي په منځني ختیځ کې د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د بیړنیو پلانونو جوړولو ته اړتیا ده. پاتریک شانهان په عمان خلیج کې د تیلو پر دوو لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې تر هغو حملو وروسته دا خبره وکړه چې امریکایي مسؤلیت پر ایران اړولی دی. یوه کښتۍ نروېجۍ او بله جاپاني وه. پاتریک شانهان پرون په واشنگټن کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل 15% of the world's oil flows through. د نړۍ 15% تیل د هرمز له تنګي تیریږي، نو د همدې لپاره د وضعیت د خرابۍ د مخنیوي په خاطر د بیړنیو پلانونو د جوړېدو اړتیا سته او موږ همداراز د دې نړیوال وضعیت لپاره د حمایت پراختیا ته ضرورت لرو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دقیقا ونه ویل چې دغه وضعیت د کنټرول لپاره کوم اقدامات پکار دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران د تیلو پر لیږدونکو کښتیو د تیرې پنجشنبې په حملو کې په لاس درلودلو تورن کړی و. ولسمشر ټرمپ پرون له فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویل چې دا کار ایران کړی دی. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا تیره پنجشنبه ویلي و چې د امریکا حکومت ارزونه شي چې په دغو حملو کې ایران دخیل دی. د امریکا پوځ تیره پنجشنبه یوه ویډیو خپره کړه چې پکې څو کسان ښکاري چې د امریکا پوځ یې د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک د غزمې د یوې کښتۍ عمله ګڼي. دغه کسان تر حملې وروسته ظاهرا د یوې کښتۍ له بدنې څخه یو ناچاودلی ماین لري کوي.
بله، په عمان خلیج کې پر دغو کښتیو د حملو په اړه آیا په خپله ایران یا نورو هیوادونو څرګندونې کړي دي؟
ایران په عمان خلیج کې پر کښتیو له سوو حملو سره خپل ارتباط رد کړی دی. وایي چې د امریکا د پوځ لخوا خپرې سوې ویډیو هیڅ شی نه دی ثابت کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون د واشنگټن ادعاوې خطرناکې وبللې او ویې ویل چې دا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور امریکایي چارواکو لخوا په دغسې مشکوکه او ناوړه پیښه کې د ایران د تورنولو تر ټولو ساده او راحته لاره ده. د جرمني په ګډون ځینو نورو متحدانو ویلي چې دا څرګنده نه ده چې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حملو کې څوک لاس لري. بلخوا چین، اروپایي ټولنې او د نورو هیوادونو له ټولو اړخونو د زغم غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ګینګ شوانګ پرون په پیکینګ کې یوه کنفرانس ته د دې پیښې په تړه وویل
هیڅوک نه غواړي چې په خلیج کې د کومې جګړې شاهد وي. دا د هیچا په ګټه نه ده، د نړیوالې ټولنې په ګټه هم نه ده. ځکه نه غواړم د جګړې په اړه خبرې وکړم، نه غواړم د کومې جګړې وړاندوینه وکړم.
او فریباجان تیره میاشت هم د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله سوې چې په فارس خلیج کې د تهران په وړاندې د واشنگټن او د واشنگټن د متحدانو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ زیات کړی و.
ډیره مننه کوم صالح محمد. صالح وایي چې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت سرپرست ویلي دي چې د عمان په خلیج کې د تیلو پر بیړیو تر بریدونو وروسته امریکا غواړي چې د وضعیت له خرابۍ د مخنیوي لپاره بیړني پلانونه جوړ کړي. ډیره مننه کوم صالح صاحب.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی را سر و سی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اواز اورېدلی سي. ورځو کابل ته د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې څه مقالې لیکلې دي، دغه ورځپاڼو ته زما همکارې ناجیه صافی کتنه کړې ده.
کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابلو موضوعاتو ترڅنګ د طالب بندیانو د ازادي دو د ناټو او ګودمحالی مالی ملاتړ او د سولې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا ورسپانې لیکلي د افغان سولې په اړه خبرې تر بل هر وخت چټک شوې دي او امریکا او روسیه نیولې بیا تر ګوندیو ټول هیوادونه د سولې له بهیر ملاتړ کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ټول لوري د سولې خبرو ته ظاهرا ځانونه ژمن بولي او مذاکرات د حل یوازینۍ لار بولي، نو بیا ولې د سولې خبرې په جامد حالت کې پاتې دي؟ د لیکوال په باور د سولې روان بهیر ته په کتو له یو څو ګوته په شمېر مشرانو پرته نور هیڅ لوری هم د سولې خبرو د بریا لپاره جدي اراده نه لري، بلکې یوازې غواړي چې په ملي او نړیواله کچه سیاست وکړي او امتیاز ترلاسه کړي. د سرمقالی په پای کې راغلي ملت له ټولو لورو غواړي چې د سولې له بهیر سره له سیاست کولو ډډه وکړي، ځکه بې ځایه سیاست کول هم ممکن دغه بهیر وننګوي او جګړه د څو نورو کلونو لپاره اوږده کړي. سرخط ورځپاڼې لیکلي د مسکو او دوهی وروستیو ناستو ته په کتو ویلی شو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت تر اوسه د شعار تر کچې دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که څه هم امریکایي چارواکو ویلي چې د پاکستان په وړاندې سیاست بدلون موندلی، خو د ورځپاڼې د لیکوال پان وکتل شي چې پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي څه ډول بدله شوې او دا به وکړی شي چې په پاکستان کې د ترورستانو ځالې له منځه یوسي او کنه. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان دی امریکا سوله غواړي که داعش. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکایي جنرال مکنزي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش په افغانستان کې په رښتینی معنا په یو خطر بدل شوی او تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو په تیره بیا پوځي چارواکو دې ته ورته اندېښنې ښودلې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور که څه هم داعش په افغانستان کې فکري بنسټ نه لري، خو له طالبانو سره د سولې تودې هڅې او د هېواد دننه د دوی پر مرکزونو د مرګونو ګزارونو او د هغوی د یو شمېر خاصو سیرو د وژلو موخه همدغه ده چې نور باید طالبان جبهه داعش ته پرېږدي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند د امریکایي چارواکو لخوا داعش د لوی خطر په توګه یادول او دا چې طالبانو سره پر سولې سربېره به جګړه دوام لري له ورایه ښکاري چې واشنګټن په افغانستان کې یوازې د جګړې د بیرغ او بڼې د بدلولو په هڅو کې دی، نه د سولې. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د طالب زندانیانو له ازادېدو سره د جګړې شدت کې هیڅ ډول کموالی نه دی راغلی او نه هم په دې سره طالبان سولې ته هڅول شوي. د سرمقالې په پای کې راغلي د طالب بندیانو په ازادېدو سره د هغوی لیکې پیاوړي کېږي او دا به د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل شي. او انیس ورځپاڼې لیکلي د ناټو اوږدمهالي مالي ملاتړ د افغان ځواکونو روحیه په بېساري ډول پیاوړې کوي. ورځپاڼې لیکلي د دې لپاره چې افغانستان په ځان د بسینې په لور ولاړ شي باید د ناټو مرستې ښه مدیریت شي.
دستانو د کابل چاپ دنن یو رسپانو غرتي د مقالو سرتي کې خوم واردل. اوس به ورسو د سپورت دګرتا لکه چې تاسو هم خبر یاست نن د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. د دې لوبو د خبري پوشش لپاره زما همکار واصل وصال په بریتانیا کې دی او له بریتانیا څخه به مشت د دې لوبو په اړه تازه جزئیات راکړي. هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی وصال صاحب. خبرونه ته شرغله که په لومړي سر کې دارت وست چې دغه لوبه چې نن د افغانستان او د جنوبي افریقا ترمنځ کیږي د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه فریبا جان. تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نننې سیالي له دې اړخم افغان لوبډلې ته مهمه ده چې افغان لوبډلې خپل تیرې پر لپسې درې سیالي بایللې دي او ولس یو سنه سره دوی څخه مرور دی. ما د خلکو یو څه ګیلې مالې لوبغاړو سره دلته شریکې کړې. نو دوی وویل چې نن دوی پوره کوشش کوي چې د سویلي افریقا پر وړاندې چې دغه سیالیو نسبتا کمزورې لوبډله ګڼل کېږي، ځکه هغوی هم خپلې درې سیالۍ بایللې دي او افغانستان هم درې سیالۍ بایللې. نو دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې نن که دلته باران ونه شي نو ښه لوبه وکړو د سویلي افریقا پر وړاندې او دوی ته ماتې ورکولو سره په یو نوې روحي سره هغه پاتې سیالۍ وکړو. نن د دوی کوښښ هم دا دی د افغان لوبغاړو د دوی په وینا چې نن موږ په یو نوې مورال سره یو نوې روحي سره میدان ته ښکته کیږو او کوشش کوو چې نننۍ بریا خپل کړو او ولس چې یو څه موږ څخه مایوسه دی هغوی بیرته خوشحاله شي او دوی له ولس څخه هم غواړي چې دوی ته دعاګانې وکړي تر څو دوی وتوانېږي چې نننې لوبه کې ښه ثابت شي دوی او یو ښه نتیجه ترلاسه کړي. نو لوبغاړو له تېرې یوې اونۍ راهیسې دلته په کارډیف کې پوره تمرینات هم کړي دي. ګلبدین نایب راته وویل چې لوبډل پوره چمتو ده د دغه سیالۍ لپاره، او کومې کمی کاستای چې په تیرو سیالیو کې وي هغه ډک کړي دي. نو د دوی په وینا چې دوی به نن نو یو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړي. فریبا جانې،
بله دقیقا ما